درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکې کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لور ته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپنا اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت یې د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینت دا څرګندونې پرون د یو کڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلي وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هېواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. دغه برید کې 815 بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هېوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سخ کال دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولی تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځې افریقا او لویدیځې استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په 13 مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهاله خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی وو. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې د کابل په وخت 9:00 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته موزه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو معده ښه هضمولی شي، د معدې درد علائم څه دي، معده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له معدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د معدې خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د معدې وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که معده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوي پروګرام ته بخیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټې پړسیږي، د هاضمې سیستم په اړه باندې نمبر راته وایاست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه په اغلی پرسیازه هم خپل نیکې له سلامونه لولای تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګ د ډاکټر محترم او مزد اوریدون ترونده کوم. په دې لپاره چې ټول روغ او جوړ اوسي او را به شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړله، بل خصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د هضمي سیستم ستونزې یا د هضمي سیستم یا د پاوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپل باندې معده چې ده هغه په خپل باندې د یو نار په شکل باندې یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که پام چې کوو یو هغه د وړو کلمو سره وصل ده، یعنی رځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کلمو ته دغه خواړه. نو را به شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جې په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د معدې مایع یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه ډېر یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې ستاسو غږ نشته. موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني. ښه فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډېر شي ورباندې بیا وایي چې معده مې درد کوي، خو مخکې دینه چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه راته وایي څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي او د زیاتره د معدې په ستوند د چاريږي. څه تاسو غره د مون سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډیر مهم او حساسي وظیفه لري، ډیر مهم هم دی. او کله د غذا مړې درست نازمیږي بعضې مشکلات منځ ته راوړي. صدا د خولې نه شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر هغه ځای وخت پورې ختمیږي. څه تاسو وګورئ د خولې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی، مثلا بلوم دی، بیا میری دی، معده راځي، د معدې نه وروسته وړه کلمو راځي، دغه نه غټو کلمو راځي. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خواړه په خوله کې اچو، په خوله کې په اندازه تر خواړه لکلاپی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کې حساب ویږي په دغه خاطر چې غاخوم لږ د ماتول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډیر حز رول لري. کله چې دلته مثلا اماغ په خپل لعاب د خولې څه دی یا مثلا اماغ ور باندې فرازيږي بیا دلته لږ نرمیږي ماتيږي بیا پس لغنه د میری د میری په طریقې باندې لاره باندې د میری ته ځي. میدی کې څه لړ په میدی کې یو سلسله مثلا بعض مایات یا څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي او بعض په دغان لاندې کوړو کلمو ته چې په میدی کې بعض انزایمونه کې څه پیپسین لري، نه بعض انزایمونه د ساغه پروتینی مواد دو باندې به یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتئینی شحمی کاربوهیدرات موادونه صرف لو حالت یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض فصل غنه واړه کلمو ته ځي څه جذب دلتم صورت نیسی څه زیاتر مایات دی فصل غنه څه او به د کلمو تلار د کلمو نه بیا مثلا واړه کلمو پس لغنه د غټ کلمو په واړه کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په واړه کلمو کې دی آغا مفیده مواد یا مثلا آغا پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی دا زیاتر په میدو په واړه کلمو کې جذب کیږي یا مثلا د واړه کلمو نه جذب کیږي او برطرف فاضله مواد به غټ کلمو نه زی د غټ کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمې د سبوم ته یو منظم طریقې د دخلي نه شروع کیږي تا تر مرته د پرې ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري چې څه په خوله کې داغانه په میده کې پس لغانه څه په کلمو کې څه ترمو کې هغه مفیده مواد مثلا هغه جذبیږي په اړه کوم نه غاټو کې په غاټو کې مګر څه بعض مایاتو د شان جذبیات لري پس لغانه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجیږي دا یو سیستم د ازمې دی چې په دغه سیستم باندې جوړ شوی منظم ډول باندې څه په وجود کې هم دغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو دا ونه کړی چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیری کې او مشخص وظایف لري چاغه برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم پکې کم غړی ده
تر ټولو مهم پرې تاسو وګورئ مثلا زیاتره څه دی میده دی په دغه خاطر بعضې زایمونه که د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منتر دي په خدا خاطر څه مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده که مونږه خوله مثلا د بعض خلک مشکلات لري څه په تیرولو کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلیږي دغه طریق نم د کیږي څه خوړه وخت له میری سره لوړ شي خو بیا هم میده کې جذبیږي او را پا هر سیستم که چه ما دخلی ندرتاست اشاره و که دور طول مهم دهی هر کمی دخلی و خاص وظیفه لری خوزیاتر پده که میده دیر رول اساسی امده لری پده خاطر که دمو خلی طریقه مثلا مشکل ولری من بیام میده تا کوای شد یو پایپ وصل کو که میده مکمل مشکل بری تو که تاس فوگره بیا چوک غط دیر سخت خواله خوالای نشه پده خاطر سمکان لری که داغا او خوری مایاد بوی یا مثلا دیر اوبلن شان بوی زیاتر میده پده که رول لری پده خاطر میده که بعضشان هم جذبیگی مایاد مثلا نرمانه شای یا مایاد او آلت پارچکیگی پا هزم رسی پس لغنه ویده چو کلمو تزی یا چه فیصدی چه مهم وظیفه ده اخبال دوارو کلمو ده چه آلت زیاد ویتامینون کاربوهات یا دامده مفیده موادون جذبیگی پس لغنه بیا نور اطراحت کیگی
من ډاکټر صاحب تاسو به تر غرزم ډاکټر صاحب مریم به تر غلای رسره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لته سی اورب لک څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرنه نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړه مې ده چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرورت دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې ایچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیانې دي څنګه پیدا کیږي
آغلی سیال بیا هم سلامونه زه بکنه غواړم چې زما غقته شوله او را به شده ته چې زموږ په اکثر دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدې مایی دردونه یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموږ خوندې ورونه ډاکټر ته ورځي دی وایي چې خېټه مې درد کوي بیا وروسته له هغې نه چې کله فزیکي معاینه ورته ترسره شي نو د هغو معده وي او را به شو دې ته چې دی خپله باندې په دې نه پوهیږي چې زما معده ستونزه به څه شی وي یعنی کیدای شي د معده التهاب وي چې موږ په طبي اصلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې ترڅنګ کیدای شي چې خپله باندې د معدې اسید وي یعنی هغه اسید چې دوباره د په د خوړو نه وروسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې معدې ستونزې دي دا یو ډیره پیروخ مبحث لا یعنی ډیر لوی مبحث لا خو په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د اچ پایلوري عنوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي او د یادولو وړ ده اغلی سیال چې کوم سیرنه تکات شوی دی یعنی پاغه کې رسول شوی دی چې شاوخوا 50% ټول نړۍ وګړي هغه اچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوايي واخلي، یعنی دا خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر دغه قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا ججمنت ده چې هغه ته درمل توصیه کوي. نو یادول ورده ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغه ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې دغه فزیکي معاینه وکړي، دغه تاریخچه واخلي یا خود کوم لابراتوري معاینات ورکا، اوتومات هغه ته نشته کوي چې اچ پایلوري که دا په وینه کې، که دا په سول کې، یعنی په مواد غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې د پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي، نو چې کله هم د اچ پایلوري مثبت راشي نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د اچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې اچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده. نو ضرور دا چې هغه خپل تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږي او کومه درمل نه یا دارو چې ور توصیه کوي چې هغه هم په هغه باندې ماستر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او که نه ظاهرا په دردونو کې څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتې تر مابین موږ خپل استرنوم اډوکې په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښې خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوګو شاته، یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی چیزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نوي کړي. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرم، در حالی که چې معده کې هیڅ ستونزه مشکل نه وي، هغه انتان چې ده هغه په کولمو کې هغه ستونزه یا بابړۍ رامنځته کړی ده، نو وروسته له هغې څخه هغې ته چې کوم د غټو متیازو معاینه ورکول کیږي ده تثبیت کیږي چې آیا کومې بکتریا یا پارازیت یا فنګس یا ویروس دغه ستونزه رامنځته کړې ده، دا په کولمو کې ده او که په معده کې. او که چیرې آغلی سیال، په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بېرته اصل موضوع ته، چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي یعنی دوه پوښتۍ ما باندې کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښې خواته نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپی چې ما ته نر کوي یعنی د خېټه کې مې مشکل نشته د نامه شاوخوا مشکل نشته یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ایت عنوان تر لاندې یا اکوت ګاسترنترایتس یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې هغه ناروغان بستر کېږي نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحبوي په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان ته بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې راوتې وي او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتماً ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لرې ده یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي، راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لرې، مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله، په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه یعنی کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي او هغلته د ډوډۍ مې او پاوو موټک وای د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی میدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی اعظما، یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندیجستي فود، یعنی یو سوی اعظما موجوده ده په میده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسیل باندې نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورچې ورته وایي جاردیاز او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزې لري. یعنی د دې تر څنګ چې دوی په میده پړسوب کوي، په میده کې مختلف آوازونه اورېدل کېږي، وایي چې میده کې مختلف آوازونه دي او غازات وي. همیشه په مجلس کې ناست وم او عامو چوک وایي چې په میده کې مقر و قروی زه داسې رقم خجالت شمه چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي. ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ د دې ته جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یوه خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره تا هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې مینځي، پاکه به مینځي، که چیرې پاک نشي مینځي چې دې نه به استفاده نه کوي، ته به کوشش کوي چې هغه گازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخیب کې پروت وي، یعنی 24 ساعت چکی دا به نسکي، او همدارنګه یادول وړه چې ډېر سکړی خواړه دې نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپله باندې رضا ماسته موضوع ته چې دا یو سوی آزما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کېږي. خو درملنه ډېر ساده و آسانه ده، او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې، ماشاءالله انګور ډېره ښه میوه ده، ډېره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پری مینځي راسن خپلې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لږ په پاکو اوبو کښې پری مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي، در حال کې چې دا انګور انګور د ستونز نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونز رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلی صاحب.
مننه کورودان ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي، هغه ته به ورشو. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن چاغ وي خېټې غټه وي راوتي وي او کله کله پکې دا غازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چېرته موږ وغواړو د جارتیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوي وکړو بغیر له دې چې خواړه پاک وخورو بلم څلار شته دوام توسعه کېږي په دې برخه کې کنه؟ بیر کوم چې د ډاکټر سفردون ستونزه لام په ځای ده. ډاکټر صاحب لا موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله له تاسې اور وبخې چې تاسې لږ ډېر غږو،
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابران راپور کې چې دغه د جادیا ناروغۍ ده هغې ته انتیبیوتیک هم توصیه کېږي پنځه لپاره، او اې دې نه علاوه د خپل انتیبیوتیک نوم نه اخلمه کېدای شي زموږ اوریدونکي دا خبره کنفیوز شي، یعنی ګیچ شي چې دغه انتیبیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي بیا همیشه د وخونې نه راخلي. څو ډول انتیبیوتیک شتون لري چې دغه نه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یو دوهم دې ته وایي چې اې دې ترڅنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه پاک ساتي، دوهم دې به خپل شخصي فلسه هم مراد کوي، یعنی د لاسو مینځل به دې ته ډیره توجه کوي، او اې د دریم دا چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه ته کودکستان ته ځي، نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس پښې به صحیح لاس و مخ به صحیح مینځي، او دې ترڅنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردی اخته شي. او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي اې دې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي، یعنی دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري او وروسته له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي. او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کېږو. خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپله باندې د خوراک د لارې انتقال کوي، او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپلې خبرې راټولوم، بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغیو کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغیو څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلور ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده وکولی شي هضم کړي ورته؟
آغای سیال زموگا ریسی هم اغا خواهی نورونه چه اغا غواری چه وزن کم که اغا یو وقت خواره خوری، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نده، یعنی دیده اوزویات چه ده اغا پخپلا بانه پا میلیگرام بانده کالوری تا ضرورت لری، انرژی تا ضرورت لری چه یو شخص یو سالم شخص د اقل د ورځ څوبره لیټر اوبه واخلي، څوبره پروتین، څوبره مثلا کاربوهایدریت. نو رزم دیتا چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده، یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه، کوشش بکوو چې هغه څه چې نشایسته باب دي، یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو لکه اوریجه لکه وچه ډوډۍ ایدینه به استفاده نکوو. ایدې تر څنګ به هغه صحي په مثلا سبزیکاری او ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره نه په کمه سره او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې شپې نه به هم خوراک به مطلق نه پرېږدو. اغلی سیال دا به که موږ غواړو چې د خپلې معدې سره یا خپل بدن سره ښه وکړو نو دا خوراک به مثلا د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم خوراک او د شپې خوراک مو هم که په مایع شکل باندې وي دا به ډېر ښه. چې مثلا یو سوپ د ترکاری وي دا خبره یوه وړه کاسه یا هم مستی وي یا هم یخنی وي تناک مثلا هغه شوروا وي یا د دې تر څنګ آش وي عامو ټکو وایي مسپک خواړه باید وي چې په معده فشار ور نه وړي او وروسته دې خوراک څخه به سندلاسه نه ویده کیږو ځکه د یوې خونه هلته سوی او زما رامنځته کیږي او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي او د معدې اسید مو هم ډېروي. نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي د سهاره مثلا چې دی خوري هغه څه چې دی که هر رقم په حساب باندې که لبنیات وي یا دې تر څنګ عادي ټای ډوډۍ وي په کم اندازه سره خو نشایسته به په هغه کې ډېر کم وي او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا به مایع په شکل باندې وي دا یو علت هغه شولا په حساب باندې کار شولا او دوهم دا چې دی به اکسرسایز کوي. اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 دقیقو نه تر یو ساعته پورې دی که جیم ته ځي یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روي کوي یا مثلا که په کور کې بل وسایل یخې وي دا اکسرسایز به کوي. او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپله باندې دا کارونه مراد کوي دی به هیڅکله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي ځکه مختلف یونانی دواګان شته یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي یونانی دواګان شته ایدې په ځای دې ته ګټه وکړي نور هم توان رسوي. نو بالخصوص په دغه دوو ټکو به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشه سبب لري بیا یې هم نکړم لکه وچه ډوډۍ مثلا کیک و کلچې و او ایدې تر څنګ وریژې ایدې شانو به استفاده نه کوي گازدار و مشروبات نه او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي ایدې وزن کمیږي. او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي او په هغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی او که دای شیده ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو وزن کمه و نور دی میده سونزی را ترامنسته شی نو بدان دا کار به هم ایت کلا هم نکو یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و تر سو پوری چه ما هم وزن کم وی همو پا میده بانده فشار دیر نوی او هم موگا راحته و
مننه ډاکټر صاحب کوروان فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتاسی اورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ولی د خوړو یادته یو وخت خوړو انا تیرې دل یا نه خوړلې په دې باندې دی چې د چا د بدن وزن کم شي بلکې د دې سبب کیږي چې معدې باندې فشار راشي. د روژې په اړه ته وایي چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معدې باندې لري؟
تاسو وګورئ یو لس میاشتې په خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي په یو میاشت کې د استراحت دی اگر روژه دی ټول د فکر بیت صفایي د وجود یا مثلا وجود پاکی په معده کې څوک څه تکلیف د معدې لري یا مثلا اسید د معدې زیات دی هغه زخم د معدې لري او خلک په روژه کې سخت په تکلیف کې کنه بهترین وګوره هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډیر امکان لري صحتمند شي. دلیل چی شده زیات خلک د موږ تاسو ډیر پرخوري کوي زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وي هغه صحي خواړه نه وي مثلا زیات امکان لري زیات غوښه وخوري زیات ناپاک خواړه او غیر صحي خواړه وخوري پرخوري یو څه زیات څوک خوري د اندازې نه بس تاسو بعض خلک د موږ اشتها زیات لري زیات خوري اما اندازه وګوره تاسو معده دومره ځای نه لري هغه کار زیاد خوړم زیاد خوري په معده باندې بوج راځي په معده کې حتی تاسو وګورئ یو دمش غازات او دشان زیاد تولیدي کې څه اثر باعث د پړسوب کیږي. روژه خو بهترین میاشت دی خصوصا هغه صفایي د وجود یا مثلا صحتمندی د وجود ټول په روژه کې امکان لري. په دا خاطر سمو ته معلوم شوی چې زیاتره خلک په دا کې په روژه کې صحت مند کیږي کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعضې مشکلات امکان لري. په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو وګورئ درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخته نه خورو دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو. صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې. یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو وګورئ درې څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري دګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی. کله دوه وخته ډیر مهم دی چې یو گیز دی یو مثلا همدغه سهار یا گیز یو غرمه دی چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو باید منظمه غلا صحیح غلا په اندازه باندې دغه سره که میوه وي دا نه زیاتره خلک څه وګوره وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی چې هغه زیر وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژې خوري زیات غوړ خوري دا شان باید د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنترول وزن وي اما ښه دی چې زیاتره پکې میوه سبزیجاتو د شان استفاده وکړي. په هماغه باندې تاسو روژه وګورئ ټول خبره په دا باندې دی چې که مونږ متوجه اوسو دغه حالتونه په روژې کې ټول د بین نه ځي. هغه خواړه چې مثلا امکان لري بعضې خلک په بیل روژې نه انرژی باب خوري گازدار نوشابه خوري مثلا خام سبزیجات خام میوجات ناپاک میوه ده شان خوري ټول باید زده کیږي یو تکلیف د میده د طرف آینده کې پیدا شي. که پروژه کې زده شان ټول قطع کیږي کنه هغه خواړه چې دوی کوشش زیاتره خلک د مو تاسو په کور کې مثلا یو منظمه خواړه یو صحی خواړه پخیږي هغه دوی خوري په دغه باندې ډیر صحتمند وي. څوک چې تکلیف د میده لري امکان لري بعض خلک دی چې تکلیف د میده لري یا زخم د میده لري هغه په روژې کې زر زر وږي کیږي. په دا حالت باندې هغوی کوشش وکړي چې مثلا که روژه هم نیسي که ور باندې صحتمند کیږي که به تکلیف کیږي بیا هغه په دا باندې روا دی چې باید د تداوی وشي او د خپل روژه باید وکړي. خو هغه په هغه میاشت د روژې کې دی چې بیا په دا باره باندې زیاتره سړی وغږیږي. خصوصا زموږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات د مړۍ لپاره ډوډۍ لپاره نه لري. دوی هر شی چې بیرته راشي په د میده کې اچي غیر منظم خواړه یا هر شی چې وخوري باید زده کیږي سلسل مشکل پیدا کړي زیاتره اوس اوس مونږ ته مراجعه
که دا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا را سره پرې شوه. فکر کوم چې ډاکټر صاحب عمری هم اړیکه پرې شوې ده. په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزه ده چې زموږ قدرمن میلمانه په اړیکو کې څه ستونزه لري؟ از ما هم کار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي. زدران صاحب را سره بیرته وصل شوی. زدران صاحب مهرباني تاسو خبرې مخکې قطع شوې اورو.
مونږ مثلا مخکې مونږ اشاره وکړه چې زیاتره وخت که مونږ منظم خواړه اخلو زیات تکلیف ده. اوس مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضان مراجعه کوي زیاتره دوی د میری یا سرطان لري یا د میده. دا باعث زده دی چې همدغه دوی د مونږ په وطن کې یو ایټیمون دی چې هغه مثلا زیاتره وخت بعضې علتونه مال زیاتره د همدغه خواړه نه دی. څوک څه زیات تیز خواړه خوري مرجدار خواړه خوري مثلا دا غیر صحی حتی باعث زده کیږي بدون د نه څه د تکلیفونه د میده څه که هغه عادي خبره دی د اشپایلري خو ټول ځای کې محو شوی په افغانستان کې اوس مشته. دلیل عمده همدغه دی چې ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځایو کې محو دی او دا داسې شی نه دی چې مونږ ته اوس په معده کې غټ غټ مشکلات دی چې باید هغه مونږ تداوي کړو. مثلا زیاتره وخت مونږ ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتره یا د میری د خپله سرطان دی یا د معدې دی. سبب یې همدغه دی چې مونږ دلته یو بې تفاوتي هغه که دوی زیاتره په د زنانو کې زیات دی. بعضې کسان چې خصوصا د نسواره چې پانه چې خصوصا دوی هم باید زده کیږي الکول سبب زده کیږي همدغه زخم د میده که پیشرفته کیږي باید زده کیږي هغه خو اپتیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خود استفاده کوي زیات دوا د درد استفاده کوي دا مشکلات من سره راځي. او پس لاور از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د څلوېح کال جنگ دی په دغه څلوېح کال جنگ کې په دغه دود بارود خپل د دودونه څه دی خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید د همدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میری د میده او د شان شي. خصوصا مونږ یا منظمه تقسیم اوقات د میده لپاره د خپل د جستجو د میده لپاره یا مثلا خپل یو سالمه صحتمند وجود ولري یا میده ولري نه د مونږ خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي چې تاسو کوشش پوره کمو دوا وخت که منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دی هغه یو گیز دی د شپې که یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړې وي هغه ډیر ښه دی ساعتمند وي او د شپې نه پلتکلیف تکلیفیږي او وزن نه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب وو بخیز دلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سر کارت ازیو مزګر رسنیږي ته دوی د شپې خوړ ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یا د کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري. دوی څه وکړي؟
دوی ته لازم دا دی چې کوشش وکړي چې د شپې یو خو دموږ عادت دا دی زیاتره دموږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لس بجې یولس بجې د شپې خوري ویدې کېږي. دا غلط کار دی په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتي. بل دلیل دا دی چې په میډې باندې بوج ورځي. کوشش وکړي چې کوم ډوډۍ او مړۍ خوري یو څه دوه ساعته مخکې وخوري او هغه یو څه مثلا مو کوشش وکړو چې اوسلوي د کې دیش ځکه وګرځو یو څه د پاس لاغنه بیا دوی استراحت وکړي. دا اول دغه حالت غلط دی څنګه موږ اوسه ډوډۍ خورو او بیرته ویل کیږو. کوشش وکړو چې اوسه نیم ساعت فعالیت وکړي پاس لاغنه د بیا د غذا لګازني کې وګوره ک انسان خپل کتاب کې لري په موږ ضرورت لرو دوا وخت ډیر ضرورت لرو څنګه غیزو غرمه دې بیرته فعالیت کوو. څنګه اگر څه کتابونه ویل چې په دوه دقیقې تاسو غوړي ګلوکوز مخ ته نه رسیږي انسان تلفیږي. په موږ سره په اته لاس دقیقې اکسیجن هم دغه سي دی او ګیس کې څه موخه خوړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري مثلا یو سالم وي کاغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شي یعنی یو شوډي او پیرنی وي یا مثلا ډیر یو ک مثلا مربا وي یا پنیر د شون ډیر خ دې مې دې ته د سنارم شي هغه ډیر سړی سړاتمن دی کوم دموږ ته خلک سعادت لري. غیس کې یو ډیر غوړ جوړ کی یو ډیر اگې په هغه کې یو غوا کوي یو ډیر د څه شي وي ساغه په هغه وخت کې میدم خالی وي. مو کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم مسلم او د شپې د طریق نه څه مو خورو. کوشش وکړو چې مثلا دوه وخت ښه خورو یو وخت د شپې ډیر عادی ملایم کمیوه مو خورخه دي. وستاسو وګوره کڅوک لک میوجو سبزیجات استفاده دی کغه کې بادرنګ مثلا لیمو وي یا خپل همدغه مړاوی دا بونجورمی وګوره تاسو بونجورمی دومره صحت تک څوک تکلیف د میډې نه لري زیات بونجورمی دغه څلور شان پنځه شان زسه اشاره کوم ورسره نور نور شان مخه وچه ډوډۍ او وخه د شان غوړ ورسره کم کی دا وخه باید د کنټرول د کی وزن زیات نشي. څوک څه وزن کموي که غوړ څه وزن کم شي همدغه څو شان څه ما اشاره وکم دا مخوري ان شاء الله هم وزن کمیږي هم صحتمند وي او وجود هم تکلیف د میډې او د شان ورته نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب عمری تاسو تر ازم تاسو ته د رستیو کې د پوښتنه جواب کړی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ولې د میډې د سالم ساتلو وزن کمولو مختلفې لارې دي بخصوص کومه چې باید خوړه واخلو. هغه کسان چې د میډې تکلیف لري او ځینې خوړه نشي خوړلای یا نور تکلیفونه لري دغه په وجه باندې ځینې شان نشي خوړلای دوی ته تاسو څه وایي او د میډې تداوی باید څنګه وکړو ترڅو اداقل کوسر باندې اختشوي ولدي روسته یو یو څه مخاونیسو؟
او غلی سیال لکه څنګه چې زموږ په وطن کې د میډې مایي سوندې ډېرې دي او زموږ اولنۍ ډاکټر هم دواخانه ده. یعنی چې کله موږ ته د میډې درد پیدا کیږي ورزو هغه ته په وار ور باندې اوس امپرازول یا په خپل باندې دوای میډیا په نوم باندې چاغه شهرت لري دوم پرازول نه ډیر استفاده کوي. او زوال د خپل خوینورونو ته توصیه کوم چې چیرې زمو غږ د آزادۍ رادیو څخه اوروي چې خپل سر درمل بدای نه کوي ځکه د مالک سره اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم ډیر پیراخه پیمانه سره یعنی بدون له دې توصیه ډاکټر نه او په ډیر لوړ دوز سره په میاشتو میاشتو اخلي. کوم څېړنې چې شوې دي بس په خنه سره مو غږار وې
و ډاکټر صاحب ساسي راکشته و ساسي راکشته ډاکټر صاحب
او لکه کوم څېړنې چې شوې دي خپل باندې دا امپرازول هم کچېرې په دوامدار شکل خړل کیږي دا د میډې سرطانونو هم یو علت دی. یعنی هغه کسان چې کال دولس میاشتو کې همیشه خوري بدون څه چې زړه جوړې نشي خوړلای نو زه اوله توصیه مې دادم چې میډې ستونزې لري دی به د امپرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي په شمول امپرازول او انتی اسید باندې در یوې خونه د ستونزو تر منځ کې او د بلې خونه د انتی اسید او امپرازول د استفاده کوي اې د میډې د اسیدو ګیاغه کچا کمیږي نورمال اندازې څخه او کله زیاتره امتانات چیرزی په شمول د کولرا د بکتریا سره دغه اکثره د میډیا اسید منځ وړي، یعنی کله چې میډیا ته داخليږي هغه د دغه اسید د انټیبیوټیکو په شکل منځ وړي، نو کله چې دغه اسید کاچا پیټوي او د همیشه د میډیا ستونزې لري امپرازول څخه استفاده کړی وي، دا انتونات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخليږي چې دوی ته ډېرې خطرناکه ستونزې رامنځته کیږي. دا یو خبره. دوهم دا چې کله د میډیا مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې دوی هغه د میډیا مشکل په اساسي شکل سره حل شي. ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د میډیا مشکل چې ده یوازې میډیا د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چپایدوري نه ده، او دې ته څنګ یوازې مثلا د میډیا التهاب نه ده، یوازې د میډیا سرطانونه نه دي، بلکې پلس ها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د میډیا ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي، بل خصوص په دغه رژیم کې، یعنی پرخوري به نه کوي او ادې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي دغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایی، یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصرف کوی او هغې ته مثلا بوره مصرف کوی، اوبو کې ویشوي دغه نه استفاده وکیا. او دې ترڅنګ دوه هم چې مختلف انرژيګان د مختلف انوان مونو ترلون د رزي دې نه استفاده مکوي. او دې دریم دا چې دلته خو په ځنه کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي، دغه با دغه نه استفاده ونه کی. او همدارنګه کچيري هغه ډاکټر دې ته په دوامدار شکل باندې دې مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصيه کوي، هغه درمل به هم دې ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زې می دې ستونزه ورسره منسکیږي، مو ته دې ترڅنګ یې می دې درمل هم راکا. نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې دې ته هم اون پرازول ورکی، لنز پرازول، ډکس لنز پرازول، که بلې کورنۍ نه فهمې دې نورینتیزي مثلا دا دوا توصيه کوي، بیا هغه دوا چې دې توصيه کوي هغه په دې باندې بد نه لګيږي. روزمه اصل موضوع ته چې د میډیا په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی. او همدارنګه لکه څرنګه چې کېدای شي مخکې هم اشاره شوې وي دې ته چې خپل باندې د میډیا مشکلات چې رامنځته کیږي مخکې مو چې وویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم د رژیم غذایی، یعنی یو غیر صحی رژیم غذایی هم د میډیا ستونزې رامنځته کولی شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول، بل خصوص د درد دواګانو نه، پامو ته سپیر کچیر وایم د لیکلیپیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم د دواګانو نه. او دې ترڅنګ کولی شي چې سټرس، روحی و روانی فشارونه، روحی و روانی ستونزه، دا ټول هغه څه دي چې د میډیا ستونزه رامنځته کوي. خو موږ به په ډیر سلامندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو، خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډېر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله عمری له تاسو او ډاکټر صاحب فردون زدران نه چې راغلې وخت مو پرې خوده پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو زمملتیا وکړه. ورزو په دې وروستیو دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدونکي هم له سندرو خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دوی هم یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي. اوریدونکو تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
آزادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نوانو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندہ نوستایا ما دشنو